مصطفى صدیقی دوستانو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې د کابل د پرونی حمله په اړه ریپورتونه او مطالب اوریدلای شي. ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړه چې له طالبانو بعد د کابل د پرونی حمله غچ اخلي. ولسمشر غنی ویل چې طالبان په وژنو او ځانوژونکو بریدونو سره نشي کولای چې د افغانستان خلک وویشي او د افغانستان سیستم یا نظام ته جدي ګواښ پېښ کړي. دا هم اورې چې د چارو کارپوهان وایي چې تر څو پورې پاکستان ونه غواړي د افغانستان ناامني او بې ثباتي به ونه درېږي. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم څرګندونې کړي او وایي چې هغه کسان تېر ودی چې ګمان کوي د بې ګناه افغانانو په وژلو به د سولې لپاره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس اراده کمزوره کړي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دغه راز د ازادي راډیو د همکارانو او اوریدونکو پیغامونه هم خبرو چې پرون د ازادي راډیو د کابل د پرونی حمله په باب باندې له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې حدیث پردیسي وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهم خبرونو سر ټکی. واشنگتن وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د ناټو او روسیې ګډه شورا به نن چهارشنبه په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل. واشنگتن وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي انټرفاکس خبري اژانس ته پرون سه شنبه ویلي چې دوی د افغانستان او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی. هغه د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو او اقلیتونو د حق د خوندیتوب ته ځانګړي اشاره کړې ده. د ناټو او روسیې ګډه شورا به نن چهارشنبه په بروکسل کې جوړه شي. د افغانستان پر امنیتي وضعیت به دغه شورا خبرې وکړي. دا په تیرو دوو کلونو کې د ناټو او روسیې د ګډې شورا لومړۍ غونډه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو او روسیې استازي پکې ګډون کوي. ناټو دا خبر تایید کړی دی. په دې تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګوروشیشکریک پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان پر امنیت د اوکراین د حالاتو د کراري لپاره د منسک د موافقې پر عملي کېدو او د ناټو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبري وشي. د دې تړون عمومي منشي ینس ستولنبرګ ویلي چې دا غونډه له روسیې سره د اړیکو د نورمالتیا معنی نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په کابل کې پرونی خونړۍ حمله د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تهدید ثابت کړی دی. د بشري حقوقو د څارنې دا سازمان وایي چې د دې حملې زیات قربانیان ملکی خلک وو او حتی ماشومان پکې هم زخمیان شوي دي. هیومن رایټس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د خلکو په منځ کې له داسې وسلو یا چاودیدونکو موادو کار اخیستل جنګي جنایت ګڼل کیږي چې د ملکي او پوځي اهدافو تر منځ تفکیک نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې په نښتو کې د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د هیومن رایټس واچ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملکي افغانانو د طالبانو د جګړې تر بار لاندې دي. او د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوی و. د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې اساس پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر هم وځنډول شو. خاغلی فیصل څرګند کړ چې سبا پنج شنبه به د حمله په اړه د سیړلو پیل اعلان شي. ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د مې د میاشتې په دویمه او درېمه د پاکستان د صدر اعظم په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي. دا هم بهرنی خبرونه. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او جواد ظریف په نیویارک کې خبرې وکړې. تر دې غونډې مخکې چې د بندو دروازو شاته و، کیری او ظریف په لاس روغبړ او د ورغلو خبریالانو هرکلی وکړ، خو یو هم د خپلو خبرو پر اجنډا څرګندونې ونه کړې. د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې په تهران کې یو شمېر رتبه چارواکي شکایت کړی چې واشنگټن په اټومي موافقې کې خپلې ژمنې نه ترسره کوي. واشنگټن ټینګار کوي چې خپله برخه یې کار کړی او له ایران سره د قانوني تجارت د اصولو پر اسانۍ یا لرې کولو غور کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ وویل چې پر امریکا به فشار راولي څو پر هغو غیر امریکایي بانکونو بندیز لرې کړي چې له ایران سره آزاد تجارت غواړي. ظریف وویل چې دا به د ایرانیانو ته د اټومي موافقې له څرنګوالي ډاډ ورکړي. او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د بشار الاسد د رژیم په بمبارۍ کې ملکي کسان وژل شوي دي. دې ډلې ویلي چې په بمبارۍ کې د سوریې په شمال ختیځ ادلیب ښار کې شوې چې څلور څلوېښتنه پکې وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. د دوی په وینا په دې برخه کې درې ماشومان هم وژل شوي دي. په سوریه کې د اوربند له موافقې راهیسې چې په فبروري کې وشوه دا تر ټولو خونړۍ پېښه بلل شوې ده. د سوریې ادلیب ښار تر یوې اندازې د اپوزیسیون ډلو او د القاعده شبکې د ملګرو ډلې جبهې نصرت تر کنټرول لاندې دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته ورسیږي. ولسمشر اوباما به په دې شپږ ورځني سفر کې بریتانیا او جرمني ته هم ځي، خو په ریاض کې به د خلیج د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون مخکې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره وګوري. رپورټونه وایي چې اوباما به وروسته د بریتانیا له صدراعظم او ملکي دویم او ملکې دویم الیزابت سره وګوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر بعد د سفر په پای کې جرمني ته ولاړ شي او له صدراعظم انګیلا مرکل سره تر لیدو وروسته به د جرمني په هانرور ښار کې د صنعتي ټکنالوژۍ او نندارتون هم پرانیزي. او روسي خبر هغه دا چې د ناټو عمومي منشي ینس ستولنبرګ وایي چې دا تړون او مسکو به د روسیې د هغه جټ الوتکو د نامسون حرکت په اړه خبرې وکړي چې په بالتیک سمندرګي کې د امریکا یو کشفي بیړۍ ته نږدې پرواز کړی و. ډونالد کوک د کشف او د اداري شویو مزایلو د شنډولو توان د امریکا پوځي بیړۍ یو ایس اس لري. د ناټو او روسي شورا په غونډه کې به چې نن چهارشنبه په برکسل کې پیلېږي پر هغو دواړو مواردو خبرې وشي چې د روسي جنګي الوتکو د امریکا د بیړۍ ته نږدې پوځي مارو ترسره کړي. واشنگټن ویلي چې په نړیوالو اوبو کې د دوی بیړۍ ته نږدې د روسي د الوتکو دا کار خود سرانه او له دښمنۍ ډک و. د خبرونو پای
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړ چې له طالبانو به د کابل د پرونی خونړۍ حمله غچ اخلي.
پیګی چې د چا د پاره کار کوي د افغانستان د دښمنان، پیګی چې د چا د لاس علي یو واره
دا پوزی چارو کارپوهانو وی ترڅو چې پاکستان نو والی په افغانستان کې به توتري خواله د غشن دوام ولري.
ترڅو چې پاکستان دې قناعت را نشي په افغانستان کې ثبات دې په ګټه دې ترغو په یو تاسو لپاره پاکستان په دې برخه کې همکاري نکړي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د کابل د پرونی حمله وروسته پاکستان د خپل سفر چې د سه شنبه د راتلونکو څو ورځو لپاره ټاکل شوی و وځنډاو. دا نړۍ مطبوعاته کتنه هم لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 5 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د مخام تر او بجو پرې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړ چې له وسلوالو طالبانو به د پرونی حمله غچ واخلي. خاغلی غنی پرون په کابل کې تر خونړۍ حمله وروسته په سردار محمد داود خان روختون کې له یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ویل چې د افغانستان خلک متحد دي او څوک نشي سره ویشلای. لبل پر او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پاکستان د خپل پلان شوی سفر لغوه کړی دی. ټاکل شوی چې خاغلی عبدالله د رواني میلادي میاشتې په مئی روان میلادی کال په مئی میاشت کې په لومړیو کې پاکستان ته لاړ شي. د دې دواړو مسئلو نور جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په توندو الفاظو وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په بزدلانه حمله د افغانانو اراده نسی کمزوره کولای. شاغلی غنی پرون په کابل کې د حمله د یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ورته ویل چې وسلوال د پردیو د لاس وسله دي او د افغانستان له بربادي پرته پر بل شي فکر نه کوي.
او خاینانو پیګی چې څومره موثر سی وی دي څومره ما د دې قهرمان اردو باندې وزلی دي موږ د وزلو اراده نه درو. تاسې مړ پیګی چې د چا دپاره کار کوئ؟ د افغانستان د دښمنان. پیګی چې د چا د لاس علیې یو وارې سرم په ګریوان نیسئ، فکر وکړه، عقل باندې وسنجوئ.
د رپورټونو په حواله پرون د ادارې محافظت رجال برجسته ادارې ته نږدې په 14 کې لښتلجه دیشتنه ووجل او تر 340 تنو زیات زخمیان شول. دا پېښه د ملګرو ملتونو او ناتو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو سازمانونو او د یو شمېر هیوادونو رهبرانو وغندله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دی به غلی نه پاتې کیږي او د حملې غچ به اخلي.
هر خونه کې بناحق ضایع نشه منتقم شي. تاسې خلک کوئ چې ملت تقسیموئ؟ دا ملت یووالی.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په کابل کې تر دې حمله ورسته پاکستان ته خپل سفر لغوه کړ. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د ابتدایي شواهدو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې پرونی حمله په بهر کې پلان شوی و.
د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرایه رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مې پر دوهمه او درېمه وسي وځنډول شي. موږ شواهد چې ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرحه شوې نه وه. عمل دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم شکیلې وي موږ باید بشپړ لوخ نتایج ته منتظر شو.
شاغلی فیصل پرون ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به پاتو 300 ساعتونو کې په کابل کې د 14 پړه د څېړنو نتایج اعلان کړي. تر دې مخکې عبد الله عبدالله ویلي و چې وسلوالو د حمله د امنیتي ځواکونو په وړاندې په عملیاتو کې د ماتې خوړلو لامل کړی ده. طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې د عمري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ. په کابل کې د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې په حمله کې دوه وسلوالو لاس ترلود.
د فرشتې جنرال صاحب رپورت کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړ چې له طالبانو بعد د پرونی حمله غچ اخلي او نوموړي ویل چې طالبان نشي کولای په وشنو او دغه شان بریدونو سره د افغانستان خلک له یو بل جلا کړي. افغانستان حکومت چارواکي وایي چې په کابل کې د بیروني حمله په اړه څېړنه پیل کړې او لومړنۍ پایلې څرګندوي چې دا حمله له بهر پلان شوی و. د افغانستان حکومت چارواکو په دې اړه کوم ځانګړي هواد له یادولو ډډه کړې خو وایي چې وروستۍ پایلې ښایي تر سبا پنجشنبه څرګند شي. په کابل کې په پرونی حمله کې د وشل شو او ټپیانو د شمیر په اړه هم زده نقیز رپورټونه خپرېږي خو د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي چې ډېرې قربانیانې ملکی خلک دي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو عوامل څه دي او حکومت د ښه کولو لپاره څه کولای شي؟ فرشتې جلال زئی دا پوښتنه د امریکا د ملي دفاع پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر ډاکټر علي احمد جلالي څخه کړې ده. ښاغلی جلالي په ځواب کې وایي
متاسفانه دا نه اول ځل دی، دا به وروستی ځل وي چې دغه پیښې په افغانستان کې کیږي. دا د دې لپاره چې تر څو چې پاکستان دې قناعت را نه شي په افغانستان کې ثبات دوی په ګټه دی. تر هغو پورې خو متاسفانه پاکستان په دې برخه کې همکاري نه کوي او نه کړې ده. نو ځکه افغانستان باید خپله چاره په بل شکل خپله چاره یې دا ده چې خپل قوتونه تقویه کړي او په یووالي سره د دغو خطراتو مقابل کې ودري. که چېرته په افغانستان کې دغه خړی روان وي، د حکومت په منځ کې درځونه موجود وي او په عین زمان کې د دې اختلافونو په نتیجه کې په افغانستان کې شکونه پیدا شي د دولت د موثر په برخه کې، دا د افغانستان په ګټه نه ده، دښمن په ګټه ده. اما که افغانستان وکولای شي چې دغه یووالی رامنځته کړي هم په حکومت کې هم د خلکو منځ کې، دا په خپله خلق سره راټولوي، خلکو ته اعتماد وکړي، پاک شوه د دښمنانو محاسبین بدلیږي. ځکه نو تر دا چې پاکستان به کومک وکړي دا د افغانستان خلک په چټي خبرو په تمه کې.
آی تاسو د پاکستان پر ضد د افغانستان د پوځي اقدام وړاندیز کوي؟
زه دا خبره داسې کوم چې په افغانستان کې د افغانستان قواوې چې دي دا دفاعي قواوې دي، دغه امکانات هیڅ په نورو ځایو کې تعجبي امکان هم دی وکړي، اما دا امکان لري چې د هغو حملو مقابل کې ودرېږي او پرې نږدې چې د افغانستان دولت کمزورې شي یا د افغانستان خلکو سره. دا امکانات لري نو ځکه دفاعي حالت لري افغانستان نام.
یعنی تاسو خو فکر نه کوئ چې دغه درې څلور خبرې چې تاسو ورته اشاره وکړه دا خو یو د وجدي مودې خبره ده؟ تاسو څه فکر کوئ چې لند حالې څه دی؟
خبره ده په اوسنۍ وضعیت کې چې کلیوي خو جنجالونه دي، چیلنجونه دي، لبلې خو ډېر فرصتونه هم شته. دغه اوس چې ګوري په افغانستان کې د خارجي قواو له وتلو وروسته د افغانستان په تیرو څلوسو کلو کې دا امکانات پیدا کړل، دغه د سپوزو امنیتي قواو پیدا کړل چې د تیر کال کې قرباني ورکړلې او طالبان دې ته پرې نه خوځل چې لوی کامیابی ترلاسه کړي. دا لوی قوت دی، دا په خپل یو فرصت دی. په عین زمان کې د نور هیوادونو په سیمه کې چې هغه د افغانستان له سوا سره رقمند دي، له دغو فرصتونو باید استفاده وشي او دا فرصتونه هر وخت استفاده کېدلی شي په دولت کې، په خلکو کې یووالی راشي.
د امنیت وضعیت خراب دی، خلک په تشویش کې دي. که تاسو د وزیر داخله وای د افغانستان، تاسو به څه داسې عمل کړی وای چې شاید د وضعیت د بهتري لپاره مرسته کړې وای؟
دا تنها د وزیر کار نه دی، د وزارت داخله کار نه دی، ټول حکومت کار دی. متاسفانه په اوسنۍ اشاراتو کې وزارتونه په مختلفو لارو روان او داسې یو میکانیزم نشته چې ټول وزارتونه د خپل ټول امکاناتونه د یو ملي هدف لپاره کار وکړي. ټول په مختلفو لارو روان دي. تر ټولو لوی چیلنج فعلاً دا دی چې په حکومت کې یووالی راشي. یووالی په دې معنا نه چې یعنې د حکومت یو شی ظاهر خو یو دی، مګر د خپل تلاشونه، فعالیتونه، پلانونه، ایدیالونه او فعالیت یو شی سره. دغه شی فعلاً نشته. فکر کوم چې تر ټولو مهم خبره هم دغه ده.
ډاکټر صاحب، د افغانستان د سولې بهیر کله شروع سی او کله برته وځندول سی؟ دا د سولې هڅې په کومه خوا روانې دي ستاسو په نظر؟
سولې نه بهرنیان راوستای شي، نه چین راوستای شي، نه امریکا راوستای شي. خبره په دې کې ده چې افغانستان او پاکستان ترمنځ راوت باید سم شي او پاکستان د نایلاب شوي جګړې نه لاس واخلي. دوهمې ادارې پاکستان طالبان ترمنځ، طالبان د پاکستان کې پراته دي، پاکستان مرسته اخلي، د پاکستان له ټولو امکاناتو استفاده کوي. پاکستان له طالبان سره بخبره خبره فیصله کوي. آیا غواړي تر اخره پورې دوی سه حمایه کوي او په افغانستان کې بې‌ثباتي راولي، او که غواړي چې واقعا دوی مجبور شي د دې له خاورې د جنګ لپاره استفاده ونه کړي، او دوهمې پاکستان او طالبان مسله سره معلومه کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او د پوځي چارو کارپو علي احمد جلالي او چې وایي چې تر څو پرې پاکستان ونه غواړي په افغانستان کې تاوتریخوالی نشي بندېدلی. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مون د حکومت څخه یې شنو چې مون د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه کسان تیروتي چې ګمان کوي د بیګنا افغانانو په وژلو به د سولې لپاره د افغانانو اراده کمزوره کړي. صلاح الدین ربانی پرون پرته له دې چې د یو هیواد نوم واخلي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې د ځان د امنیت لپاره پر نیابتي ځواکونو له اتکا لاس واخلي. له بل پلوه د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې پاکستان د افغانستان د امنیت او ثبات پر اصول کې عمده رول لوبولی شي. نور جزئیات د فرشي جرارزه په ریپورت کې ورو.
صلاح الدین ربانی په کابل کې تر پرونی خنړی حمله ورسته د سولې لپاره د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ، خو خبرداري ورکړ چې د سولې لپاره هڅې باید کمزوري و نه ګڼل شي. صلاح الدین ربانی وویل
البته یک ځای بوزي واشه کې پیغام صلح ما
یو خبره باید واضح وي چې زموږ د سولې پیغام زموږ د کمزورتیا پیغام نه دی. د افغانستان خلک خپل حق دفاع ته تیار دي. د افغانستان د بارنیو چار وزیر وویل د ملکی وګړو قتل او خونړی حمله د سولې ټینګول لپاره د حکومت هڅې نشي کمزوري کولای. شاغلی ربانی ټینګار وکړ چې لګاونډیانو سره د متقابل احترام پر اساس د شو اړیکو ټینګولو ته لومړیتوب ورکوي، خو پر پاکستان یې ژغ وکړ چې د سولې د ټینګښت له بهیر سره صادقانه مرسته وکړي.
و ما از همسایه‌های خود
موږ خپل گاونډیانو ته په صراحت وایو چې نیابتي ځواکونه د هیڅ خپل نه دي. نن په افغانستان کې دي، سبا یا بل ورځ به په بل هیواد کې وي. نو باید دوی پوهیږي چې له سولې سره همکاري په سیمه کې امنیت سره د مرستې یوازینۍ لاره ده. صلاح الدین ربانی په داسې حال کې پر پاکستان د صادقانه همکاري ژغ کوي چې ټاکل شوی و د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل پاړه د څلور اړخیزو غونډو پنځمه په اسلام آباد کې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره روانو هڅو مایوسونکې چیرې خپل کړی ده. د په وینا د پاکستان لوري د نایلان شوی جنگ تر پای ته رسیدو دغه بهیر پایلې نشي درلودلی. دا چې د سولې لپاره څلور اړخیزو غونډو پایلې نه درلودې دلیل یې دا دی چې د افغانستان د مسئلې حل او په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او طالبانو پر اړیکو ارتباط لري. افغانستان د پاکستان لوري له نایلان شوي جنگ سره مخامخ دی. څو چې پاکستان دا پریکړه ونه کړي چې له جګړې لاس اخلي دا ستونزه به جاری وي. ښاغلي جلالي څرګنده کړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیاسي هڅو د دوام ترڅنګ باید د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پراخ او پوځي قابلیت یې باید لوړ شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره په څلور اړخیزو ناستو کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو ګډون درلود. دا نه ده څرګنده چې په کابل کې پرونی حمله به چې کڼ شمېر خلک پکې ووژل او زخمیان شول د سولې لپاره پر روانو هڅو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز ولري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان اجرائی رئیس پاکستان ته خپل سفر په کابل کې د سه‌شنبه د ورځې له 14 وروسته وزنډولې. دا برید له پاکستان سره څه ارتباط لري؟ احمد شیبر د اجرائی رئیس له مرستیال وایان جاوید فیصل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د کابل د سه‌شنبه د ورځې د برید په اړه مو څه شواهد ترلاسه کړي دي. جاوید فیصل په ځواب کې ویل
موږ د کابل د خوروسته لومړنی شواهد او مدارک ترلاسه کړي دي. کشکور ځانونو دا شواهد ټول کړی دي. تر اوسه پورې لا هم دغه شواهدو په اړه باندې معلومات نشو ورکولای، اما فراتونکو اته څلور ساعتونو پورې به لومړنیو پلټنو تر تکمیل وروسته په دې اړه نور وضاحت هم موجود ولري. د همدغه شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرائیه رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مې پر دوهم او درېم اوسي وځندول شي.
فیصل صاحب، د اجرائیه رئیس شغلی عبدالله سفر چې ځنډیدلې دی، دا خو په دې دلالت کوي چې افغانستان د شواهد موندلي دي چې په دې چاودنې کې پاکستان لاس لري.
شواهد مو ترلاسه کړي دي. په دغو شواهدو کې اولنۍ بحث دا دی چې دغه حمله د افغانستان په داخل کې پلان او ترتیب شوی نه و، اما په ټوله کې دا چې کوم هیواد په دې کې مستقیم لاس لري، کوم هیواد یا ډلې اشخاص او افراد په دې کې غیر مستقیم لاس لري، دا به تر بشپړ پرتون وروسته سره کندیږي. اما د وطن د اوسنۍ شواهدو پر اساس باندې دا تصمیم نیول شوی دی چې پاکستان ته راتلونکی سفر وځنډول شي.
بیا هم زه هم دا پوښتنه تکراروم، د دې لپاره چې د پاکستان سفر ځنډیدلی دی، نو تاسو په ښکاره دا خبره کوي او په پاکستان باندې تور لګوي چې په پاکستان کې دا حمله پلان شوی؟
ما مخکې اشاره وکړه، زه به هم خپل جواب تکراروم چې موږ شواهد ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوی نه و. اما د دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک، کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم شکیلې وي، موږ باید بشپړ نتایج ته منتظر شو. اما د فتن تصمیم دا دی چې دغه سفر باید وځنډول شي.
په داس شرایطو کې چې تاسو بشپړ تحقیقات نه دي کړي او ابتدایي معلومات مو هم له رسنیو سره نه دي شریک کړي، څنګه مو تصمیم نیولای دی چې ګوته د انتقاد پاکستان ته ونیسي او د اجرائی رئیس سفر لغوه کړي؟
یوه مسله چې ډېره واضح ده هغه دا ده چې د افغانستان د خلکو او خاورې دشمنان، وسلوال طالبان، نورې تروریستي ډلې، د هغوی پټنځایونه، د هغوی روزنځایونه هغه په پاکستان کې دي. دوی همیشه علامه هغه ځای څخه افغانستان کې حمله کړې دي. دا مسله وضاحت لري په تیر کې هم او اوس هم سته. دې لپاره چې موږ ښه ډاډه شو منتظر کیږو ټول شواهدو ته، ولې اوسني شواهد چې موږ ولاس کړي د هغو پر اساس دغه تصمیم ونیول شو چې دا سفر باید وځنډول شي.
پاکستان ته د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سفر د زندیدو په اړه مو د اجرائی ریاست د مرسیال وین جاوید فیصل څرګندونه واورېدې. د نړۍ مطبوعاتو هم د کابل د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اجمل ان مطبوعاتو ته کتنه لري.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل ښار کې د وروستي ډله ییز برید په اړه ویلي، وروسته له هغه چې تېره اونۍ طالبانو په افغانستان کې د خپلو نوو عملیاتو اعلان وکړ، کابل کې امنیتي ځواکونو ته داسې رپورټونه رسېدلي وو چې د ښار ته ځان وژونکي ننوتي او د بریدونو پلان لري. ورځپاڼه وایي له همدې کبله افغان امنیتي ځواکونه د خبرداري په حال کې وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د صدیق الله په نوم یو 25 کلن ټپي دوکاندار ویلي، په لسګونو کسان یې ولیدل چې له چاودنې وروسته پر سړک پراته وو، ځینو چغې وهلې، ځینې چوپ وو او ځینو وروسته یې ساګانې اخیستې. نوموړي ویلي، چاودنې پر سړک لسګونه موټر له منځه وړي چې موټر چلوونکي او سپرلۍ یا وژل شوي او یا ټپي شوي دي. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د کابل پر وروستي برید د رپورټ لیکوال وایي، سره له دې چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې افغان ځواکونه له ځان سره جګړې ته راخکلي، په خاري سیمو کې دا ډول ډله ییز بریدونه لا هم د دوی د وسلوالو فعالیتونو مهمه برخه ده. ورځپاڼه وایي، دا ډول بریدونه بڼه ډېر کله یو بل ته ورته وي. لومړی د هغه ودانۍ مخې ته چې د وسلوالو د برید هدف وي، موټري بمي چاودنه ګډوډي جوړوي، وروسته په وسلو او ځان وژونکو واسکټونو سنبال وسلوال تر هغې جګړې ته دوام ورکوي چې پولیس او د چټک برګون د قطعې سرتیري بریدګر ووژني او سیمه له وسلوالو پاکه کړي. ورځپاڼه وایي، په خاري سیمو کې دا بریدونه طالبانو ته هغه څه ورکوي چې د لرې پرتو سیمو د جګړو په ډګرونو کې لویې بریاوې نشي ورکولی. هغه په خبری سرلیکونو کې یادیدل او د ورځني ژوند ګډول دي چې پر حکومت فشار زیاتولی شي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې هم په همدې اړه یو رپورټ خپور کړی او په یوه برخه کې د عبیدالله ترخیل په نوم د کابل د پولیسو د یو قمندان له خولې چې د برید پر مهال په سیمه کې موجود وای، دا تر ټولو درنه چاودنه وه چې ما په خپل ټول ژوند کې اورېدلې. ترخیل دی ورځپاڼې ته ویلي، لومړنۍ چاودنې وروسته یې تر 30 دقیقو پورې نه څلیدلی شول او نه اورېدلی. د نوموړي په وینا، ټول سیمه په ګردونو او تور لوګیو پټه وه. واشنگټن ټایمز ورځپاڼه وایي، دی موټری بمي چاودنې لسګونه ملکی ودانۍ، اپارتمانونه، د خلکو کورونه او دوکانونه او حکومتي ودانۍ زیانمنې کړې. ورځپاڼه د طالب ویان ذبیح الله مجاهد هغه اعلامیې ته اشاره کوي چې دا بریدې د خپلې ډلې د وسلوالو کار بدلی.
تاسیزم غګل ازادي رادیو اوري. دا بلخ دولتي چارواکو، دینی عالمانو او مدني فعالانو په ګډه سره د یوې غونډې په ترڅ کې د طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې طالب وسلوال په هیڅ دلیل نه غواړي چې له افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږي. د نوموړي یو شمېر هیوادونه تورن کړل چې په افغانستان کې حضور لري خو د طالبانو او جګړې ملاتړ کوي. مجیب رحمان حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
د بلخ دولتي چارواکو، سلګونو تنو د دین عالمانو او مدني فعالانو د یوې ګډې غونډې په ترڅ کې د طالب وسلوالو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې په اړه ملاتړ څرګند کړ. یادې غونډې ته د بلخ سرپرست ولایت محمد نور هم خبرې وکړې او په هیواد کې د بهرانیانو حضور د هغوی د ګټو او منفعتونو د ترلاسه کولو پر اساس وباله. نور وویل چې بهرانیان په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو او ترلاسه کولو په خاطر چنګیږي. د وی لګ هیوادونه هم نه دي چې د خپل کټو ترلاسه کولو لپاره افغانستان کې حضور لري او جنگ ته دوام ورکوي. دوی له افغانستان څخه د خپلو د ستراتیژیو د عمق په توګه کار اخلي. کنن ګټه د اروپا د خو جنگ په افغانستان کې پرمخ پیول کیږي. نور وایل چې د منسجم ارادې نشټون، د سیاسي پوهنې موجودیت او د قدرت پر سر د رهبرانو اختلاف او ورسره د هغوی له لوري قومي او سمتي مسایلو ته لمن وهل هغه څه دي چې یادې غوښتنې به د افغانستان په خیر تمام نشي. ښاغلی نور زیاته کړه چې افغان حکومت باید د طالب وسلوالو په وړاندې جدي مبارزه په مخ کې ونیسي او نور د دولت مخالف وسلوالو د مکر فریب ونه خوري. د بلخ والي د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس، څلور اخیزې غونډې او پاکستان ته د افغاني چارواکو سفرونه د سولې د راوستلو په برخه کې بې پایلې هڅې په ګوته کړې. هغه زیاته کړه چې طالب وسلوال د خپلو جنګي امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په خاطر د ژمي په موسم کې افغان دولت ته د سولې د خبرو د ترسره کولو وړاندیز ورکوي او په اوړي موسم کې بیا خپل نوي عملیات اعلانوي چې دا د هغوی د دوه مخي سیاست ښکارندوی نه کوي او ښایي چې دوی په هیڅ قیمت سوله ته حاضر
نشي.
صداقت نشته او یو فرصت طلبي و تر څو وخت ترلاسه کړي او ځان اکمال او تجهیز کړي. دوی به خپلو حملو ته شدت بخښي او جنگ به ترسره کړي. نور طالبان هغه ډله بولي چې نه مذهبي مقدساتو ته باورمندي لري او نه هم د ملکي خلکو په وړاندې د ډله ییزو وژنو څخه لاس په سر کیږي. هغه وویل چې طالبان د غرب او خاصتاً د یهودیانو په ملاتړ تجهیزات ورته مساعد کیږي او د جګړې په بدل کې پیسې ترلاسه کوي. تر دمه طالب وسلوالو او یا هم د افغان حکومت کومې مخالفې وسلوالې ډلې د یادې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واوري.
تاسې زموږ غږ ازادي رادیو اوري د خبرونې په دوهمه برخه کې دونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي خبرېږي. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوې وه. د حکومت اجرایه ریاست وایي چې سبا یعنی پنجشنبه به د کابل د وروستۍ حملې په باب د څېړنو نتایج اعلان کړي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي په کابل کې پرونی خونړۍ حملې د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تعهد تشتوالی ثابت کړ. سپینې ماڼۍ په افغانستان کې وروستۍ حمله غندلې ده. د سپینې ماڼۍ وایي جان کربی ویل دا خونړۍ پیښه د افغانانو پر وړاندې د طالبانو او نورو افراطي ډلو زور او ظلم څرګندوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سعودي عربستان د زی او د غلطه په ریاض کې د خلیج د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او جواد ظریف په نیویارک کې خبري کړې دي. او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د بشار اسد رژیم په بمبارۍ کې چې په ادلب ښار کې شوې 44 کسان وژل شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. په اف ام سل 0.5 څپې بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د مخام تر وبچو پرې په صفه ډول اوري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یک سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په دې ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د بلې خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې د قاری عبدالله په نوم چې د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکي دي د ستونزې لرو چې د ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده. د دې ستونزې په واورو او بیا به له مسؤلو چارواکو سره هم د دغه ورور د ستونزې په اړه خبرې وکړو چې څنګه کېدلی شي چې د دې ستونزې ته د واري لار ولټو.
نو می قاری عبدالحبیب رضازاده تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ستونزه مې دا ده چې ما تقریبا یو کال مخکې چې په 15م د ثور د 2009 کال ما د خپل ورقې جوړ کړو د معلولین او مایوبین د خاطر چې ما دغه مشکل لرله. دغه مشکل ما ریاست ته مطرح کړ، یو عرضه جوړ کړ. عرضه نه بعد بیا ما د عرضه کړې زما کار چې کله تکمیل شو بیا ما دغه ورقه چې دی خپل ورقه بیا ما ریاست ته تسلیم کړه. تقریبا اوس یو کال کېږي چې د زما ورقه چې دی که نه همدلته په ریاست کې پراته دی. کار میں نہ جڑی کی نتیجہ نہ معلوم ہے کہ ہر وقت تماس میں سے میاری کے وہ سرمی سما اگوی ماتا بس داغا گون اگون مشکلات ماتا مخ کہی چھ وئی ریاست سرپرستی داو او ز منگا نہ سکول چھ مثلا تس تک ما استاد کما مشکل حل کو دا وزارت ل طرف منگا مشکلات لرو دغه خاطر باندې ما یو کال کیږي چې همداسې انتظار یم کار کم نه لرم او پیسې خو مې نه دي اخیستي اصلي نه دي اخیستي او کار کم نه لرم تر اوسه پورې ما ته کار نه دی ورکړی او بس همدغه ستونزه مې ده چې ما دا خواهش وکړم چې زه غواړم یو وار تاسو سره د مشکل شریک کړم چې تاسو زما مشکل د وزارت شهدا او معلولین ته مطرح کړئ چې هغوی له طرفه موږ ځواب واورو یا موږ خوشاله کیږو موږ خو د شوری په وخت منګ مالول شوی وو ملکی مالول یو منګه او تقریبا ډیر کال کې چې منګ مالول یو خو زه په دواله تقریبا په همدغه کالو چې مخکنی کال وو سمر نوین کال ما دغه ورقه جوړ کړ چې متاسفانه ماته مشکلات پېښو تر اوسه پورې په جنجال کې ښه ما منګه
قاری صاحب ولی لدی مخکی مو پدی اڑا اقدام نه کړي چې اوس مې اقدام کړي
مخکی خو بس اسه مصرفیتونه او ماده سی ویلی وای د عادتو مدرسې کوم بس مصرفم وړو بس نو پیدا نو پیدا لوم چې دلته دولت ماته مثلا امتیازات ورکړي ماته ماشونه بدر کړي د خدمتونه کړي زمزه خو خبره نه مخکی کله چې ما خبر شو سمدستي ما اقدام وکړ د غورتۍ ما جوړ کړ یو کال مخکې ریاست ته ورکه ریاست اوس اقدام نه کوي وایي زه مشکلات لرم وایي زما ریاست چې دی په سرپرستۍ باندې اداره کېږي د سرپرست له طرفه اداره کېږي وایي زه نشم کولی هر مشکل چې دی وزارت له طرفه دی وایي تاسو د وزارت ته مراجعه وکړئ دغه مې مشکل دی یو کال کېږي چې زه ځم او راځم تخار ته بېرته شکمش ته راځم بیا تخار ته زما هسې د ځواب په پاتې کې ما نهیر کول تر ازم
ستاسو غوښتنه وستره
زما خوښه ده چې ما په نظر بهتره دا ده چې تاسو د وزارت سره اړیکه ونیسئ وزارت سره خبرې وکړئ چې زما ځواب وزارت ورکی چې زه پوه شم چې مثلا زما مشکل په وزارت کې نشته یا زما مشکل په وزارت کې دی بس هم دومره پوه شم چې مشکل چیرته دی زه کله چې تماس ورسره نیسم یا وری وای چې حیاتونه نه دی راغلي یا واری وای چې بس مشکل وزارت له طرفه دی بل واری وای وای مونږ خپل مشکلات لرو نوروز نه بعد ماته بزنګ وای یا ما سره اړیکه ونی ست تا اول در کوم بس اسی خپل دی په خبره کې جواب نه دی معلوم
د انصاف پلټکه
د قری عبدالحد ستونزه مو واوریدله د دوی ستونزه مو په تخار ولایت کې د دغه ولایت د شهیدانو او مالدینو د ریاست د حقونو د تثبیت د عمومي مدیر سلطان احمد سره شریک کړه خغړی سلطان احمد یې په اړه راته وویل
علامه شاف تشمو کوم راځي نه کړه باندې سوالات
په دې نومه ولادت تر اوسه پر مشته څوک نه دی راغلی دا به په خوا په مرکز کې تای مراحل کېدل خو سله څلور نویم کال را په دې خوا صلاحيت مشترک کړی دی د تای مراحل سلسله داسې ده چې دلته چارواکي احکام ورکوي په تر هغه وروسته مش دوه فرمونه ورکو چې دا فرمونه د مسؤل ارګانونو لخوا تصدیق شي بیا ریاست ته ځي بیا روغتي کمیسیون ته او د کمیسیون نظر اخیستل کیږي بیا پس له قانوني مراحلو یې کار د کار وزارت لخوا مختځي د همدا اوس راسي ستونزه نسته مش به د خپل توان تر اندازې همکاري وکړو او که کارونه مخته ولاړه تر ویو نه پوري اسناد ورته تسلیمو
آیا تاغیل باشه غفای بیرون چا تنظیم کړه باشه بعد یک هفته باش تسلیم کړه خلاص
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کوتی عزیز و ویګرک و ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د دیونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریدل که تاسو هم سوند لره یو غړی چې د واري لار ورته ولټول شي نو لازدی رادیو سره اړیکه ونی سید اړي کشمیره مودا 0992293 تاسو کولای شئ یواز د یک شنبه پورزو لمک سره اړیکه ونی سئ او خپل سوند را سره شریک کړئ تربلې مو په لوی او په خون کې خدای سپارم خوونه ولرای
د انصاف پلټکه
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries. America
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
آسیا تر آسٹریلیا
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw jan khabar kai. Azadi aw awridun ki. جوڑوں کے طاہر روشن
د آزادی او اوریدونکو د پروگرام قدرمنو منوالو سلام ستاسو د روغتیا او خوشحالی پیله دادی ستاسو د خوش پروگرام د خبرونی وخت را ورسید نو خدای دې وکړي چې په روغ بدن او آرام خاطر سره دغه پروگرام ته چې په هغه کې ستاسو ګرانو دوستانو تلیفونی پیغامونه خبرو تر پای غوښ بنسی درنو اوریدونکو مشتل هڅه کوو ترڅو ستاسو هغه ستونزې ګلې پښتنې او وړاندیزونه چې د بیلا بیلو موسسو او اورګانونو په وړاندې لري د ازادي راډیو د څپو د لارې د مسؤلو چارواکو غوښنو ته ورسو او همدارس کوشش کوو چې د امکان تر حده د ځینو مسؤلینو سره مستقیم اړیکه ونیسو او ستاسو د مشکلاتو په هکله د هغوی د نظر او د حل د لارې پښتنه وکړو او کچيري موږ په خپل وکولې سو ستاسو د پښتنو ځواب درته پیدا کړو نو دغه کار هرو مرو تر سره کوو نو دا دی د دې ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشن چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم دا هم ستاسو را رسیدلې ټلیفوني پیغامونه
آزادی رادیو محترم و کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالامیر د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم زما پیشنهاد دا دی چې د ننګرهار ولایت د پولیسو په شاره کې چې په یو جیل باندې کوي بلاغا شي د یو غ شریکوالو په دې زرا کلدارو په بدل باندې ولس نه غسیدا او بیا یې پنځه د شیز نه یو سه منصب ته په یو دې زرا افغانې باندې خرڅه کړې ده او وکاله وکړو کاټه کاله وسو چې موږ پیسې ورکړې خلکو د خزو غاڼې خرڅې کړې پټي ورو کړې دي او پړې تاسو سره پړې تاسو سره چې د کورنۍ چارو وزارت چې موږ د هغه لاسونه وختې او زمونږ غم نه خوري او هیڅوک د دې شارک غم نه کوي چې خلکو ته د خپل حق ورکړي پیسې رانه اغېستې دي او خوشي خلک ویل چې پراتې دي چې نه جهاد کړی او نه عسکري کړی چې همدای کړی راغلي پراتې دي هلته نو هله کوم زما د پیشنهاد د افغانستان محترم جمهور رئیس او د کورنۍ چارو وزیر صاحب او بیا د ننګرهار د امنیه کمانډان صاحب دا خبره واوري او د غاصبینو په څیر جګر دي د غاصبینو ولې د غاصبینو نه لري کې چې خلکو د پیسې تحویل کړي دي وزونه په لاس لري او او د خلکو د خپل د ځمکې نه تسلیموي نو خو دې وکړي چې کمانډان صاحب او وزیر صاحب او ډاکټر صاحب دا خبره واوري او د دې خبرو یو غور وکړي من ډیر بے وزلی خلک یو او ډیر دردی دلی کړي د خلکو په وطن کې خو متاسفانه چې دردی دل کړي دل خلکو هیڅ قدر قیمت په وطن کې نشته ده نو هله کوم چې دا پیغام زموږ مقامات او محترمان واوري او په دې اکل باندې وجرات وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورور موږ له پاکستان دا یو کال کېږي چې راماجر له پاکستان راغلی او ورالته وبوړ دلته وسمک ته منځ کې نه راکې خوړ راکې خوړ دلته په وبوړ یو کال هم کېږي دلته راغلی سو کمرو راغ نه وري بس وسلام
الو السلام علیکم زبل الخند یران د تیرن څخه ټلیفون کولی کوم زه د رادیو کارکونکو کې ورته کوم ته نو واپس په سلامونه وړاندې کوم به د سلام پیغام برځنم زما پښنه دغه ده د نوی کال نه پر دغه ازادۍ رادیو په تیران کې په یو سپانه نیول کېږي، نه په لنډ سپونه په منځنۍ سپو سپې بدله شوي دي. تاسو لطفا دلته ډېر اورېدونکي لري، ازادۍ سپو ته د کال نه مخکې د نوي کال نه د مخه ازادۍ سپو ته راوګرځوئ. نه د سندرو پروګرام چې په دولس بجې باندې شروع کېږي موږ یار وو، نه له سر لخوا، نه بعد غرمې په یوه بجې د تهران په وخت په دوه بجې باندې نیم ساعت راسي بیا ورکه سي په یو سبا هم نه پیدا کېږي نل مځیګر لخوا. دلته ډېر اورېدونکي لري، تاسو لطفا یو کار وکړئ، خال ډېر په انتظار دي. ازادۍ راډیو و به طرفه مرجع ده، خال ډېر باور په لري او ښه خبرونه وړاندې کوي. ماشاءالله رادیو راځي په هره صفحه باندې. ازادۍ راډیو د نوي کال نه ورکه سوې ده، نورو مخ نه نسم د خدای په امان.
بله ګران ورور بلال خانه، ستاسو خبره سمه ده. د ازادۍ راډیو د خبرونو څپې د نوي کال وروسته بدلې سوي دي، او موږ دا معلومات تر نوي کال مخکې خپل اوریدونکو ته د ازادۍ راډیو د لارې خپور کړ. هم دا اوس تاسو کولای شئ د ازادۍ راډیو خبرونی په دغه لنډو څپو کې واوري، 2200 او همدارنګه 1600 یا 15900 کیلو هرتز په 1499 مترو کې. همدارنګ تاسو کولای شئ ازادي رادیو د انټرنیټ دلاري هم ووري. د انټرنیټ ادرس دا دی www.azadiradio.com او یا azadiradio.org. ستاسو دروختیا او بریالي تو په هیله.
السلام علیکم، زه محمد حسن يم د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نستاشر په تماس کې يم. زه د ټول مشرانو که دولتی دی که طالبان دی در طول بچه خیلی کوم چه سول او کری او نور در ستره اولس نور و نزوره.
بله سلام علیکم، زه حبیب الله در ایلمان ولی از شخص سر فتما شیم. ما سلام اینجا زادی را در طول کارکون که اوریدون که تاور شیزی از ما تیغان در ایش جمهور سب اشربانی سب تاور شیزی ایزاقا دید در ایران در بندیانو پا آره وحی معلومات نتر سر شوی او رسوی محاسنی اولی نکیزی دوی د محکمو په اړه باید دې پوښتنه وکړي چې د دوی محکمې باید ژر تر ژره سر ته ورسېږي. وسلام.
بله السلام علیکم، زه محمد رفیق د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دا د انصاف په لټه چې دا راډیو ده، دا پروګرام چې دی، دی وایي وایي زموږ د ټلیفون شماره 0 9 2 4 2 3 دا خو دولس عدته کېږي. نو دا خو چې موږ دلته وو دوی راته وایي وایي دا په سیسټم کې نشته. نو زه ستاسې هیله کوم د ازادۍ د راډیو د لارې ته دغه شماره موږ ته یا په میسیج کې راواستي یا موږ ته سم ووایي. ما په دغه انصاف په لټه کې د معبینو په ریاست کې زما لږ مشکل دی، خو زه حلومه سوکم چې دا د ټلیفون نمبره ما ته نه جوړیږي. ښه هیله، ښه وخت، خدای په امان.
ګران وروره محمد رفیق د کندهار څخه، شاید هغه ټلیفوني شمیره چې ستاسو ورته اړتیا ده، یعنی د انصاف په لټه کې د پروګرام نمبره، تاسو د ازادي د رادیو څخه سم نه ویوریدلې، او یا هم د هغه د لوستلو په وخت کې کومه اشتباه سوي وي. خو په هر صورت د دغه پروګرام سره د اړیکو نیولو سم شمیره زه تاسو ته ولم، لطفا یې یادداشت کړئ. تر ویلنډي وقفه ورسته.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لطفا ولیکي 0 2 9 8 0 9 0 2 3. یو ځل بیا تکراروم 0 2 9 8 0 9 0 2 3. خدای دې وکړي چې اوس دا نمبر ستاسو په خبره درته جوړ شوی وي. ستاسو د کامیابی په هیله.
السلام علیکم، زه عبد الودود جما د هلمند د ګریش ولسوالۍ سره د ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زما پیغام دا دی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی صاحب ته چې دا بندیان دي، هله کې چې بندیان ته د هیڅ توجه نه کوي، د ټول افغانستان بندیان دي وسته زندانو کې ناست. نو زما پیغام دا دی چې بندیان ته توجه وکړي. وسلام.
السلام علیکم، روزګان د ولایت شهید احساس ولسوالۍ سره تماس د سینې سمورره. مو
افغانستان کې د ځلمنه شروع دي او مخه د طالبانو کمربند د طالبان د کمربند او د حکومت د کمربند ما به شروع دا ولې ځلمنه شروع دي مخه والا چې شروع مرسته خلل راکې غنمان مورور او بو چې دې وچ کلاس یو بو او دغه ګرمۍ د لاس وال په تل وچ کلاس ول دا ولې ځلمنه شروع دي مخه دي راکې ور مرغه مورور وز په کا د وز مور ور نه راکې دا وس مرسته چا حکومت دا ستدرګي دا غواړو چې دا ستدرګي لار ما چې راکې چې مور ما په کا د وز چې ورور وطن دې تور پات شي دا سلام علیکم
سلام علیکم امین دلیا مې د کندهار سره دا زادي راډیو ته دا پیغام فرستوم چې موږ په جوړي ولسوالۍ کې اوسېږو نو دا د خدای په خاطر دا رقم حالت په کم یو وخت کې راغلی دی دونه قدر وحشت دونه قدر بین زکه چې د انسانانو سره چې کیږي که طالب دی که حکومت دی دا خو د دوی تخلیق نه دی دا خو د خدای تعالی جل جلاله تخلیق دی دا انسانان د خدای په خاطر دا جګړې پرېږدوي د خدای په خاطر دا جنګونه پرېږدوي دغه مسولیت څوک وایي حکومت ته یې وایي طالبه کې ته وایي بیا په هغه ځای کې چې هغه دوې لویشې ځای ته ورشو لکه مځکه چې هیڅوک نه دی پاته پاتې دونکي خامخا به ورځي په هغه ځای کې به کم جواب وخدای تعالی جل جلاله ته وایي یو نو کې به د خپل په ګریوانو کې سر کښته پورته وګورو په لو ځانو ته به متوجه سو. سلام علیکم
بڑے سلامونه نه کېږي دا زړه ډوټول پر کوم کورې دن کو تاولان دي کوم دا پیغام د نیمرا رولې د چینو سوالې نه کا څه کړم نن ته د نیمرا رولې په چینو سوالې کې اوس نه دي دا خزونه د ايش نش خور کړی یو خدای خلکو کورونه ځان ته تقسیمه او زمو کې دا څه موږ ماته موږ ته وایي چې موږ غم کورو غم کورو کورې ته ما وایي ځواب ته پرواچې چې دا او یې عملیات نه کول زمينه خو ناکام دي زمينه خو هیڅ کله نشته راځي چې دې ول غار د ځنګل د کوکای او مهمه ملاته شپې په اوښ په شپو ته کمانډو د پور دې تم نه ختم ک نه خلکو کورونه ځان ته تقسیم کړی او ځکه دا د راغلي د خلکو زمو کې لاندې کړی او ځای او بل ځای نه خلک را روان دي ته دې به چې زمون غم د زر تر زر وکړي کوم یو کړی دې سم وي چې بس فری دې یا خلک نور نه اچار دي نور څه وکړه اخر حکومت وځاري څه وکړي چې حکومت هم نه غوړي د خدای په امان نورم داخسته وحنو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد یاسر خطیب یم د افغانستان د فرا ولایت د بکو اسوالی څخه د ټول مؤمنانو خاصا افغانانو څخه غواړم چې سره متحد شي او اتفاق وکړي او په صلح کې رښتینی ګامونه کړي او یقینا صلح وکړي د ټول دوار تر څو طالبان دي او که دولت یې باید د صلح سره وکړي ځکه چې په جنګ کې نور خیر نشته افغانان د جنگ څخه ستړي وي
السلام علیکم عرفان یم له روزګان ولایت څخه بشرګاری کې یم سلامونه تاسو ته ټول ته وړاندې کوم له حکومت څخه مې دا غوښتنه او توقع ده چې له روزګان ولایت کړکېچنو حالات ته بې ساري توجه وکړي د روزګان ولایت د زیاتو ولسوالیو ښوونځي ته رسېږي شاګردان مو له تعلیم څخه بې برخې دي امنیت مو خراب دی لارې ټولې بندې دي هر څه ګران دي
السلام علیکم ورور زده کندهار د ولایت د غوارک دول سوالی سره زغیزم د حکومت په غوارک پور سوالی کې د یو خاصه کار نه کوي ورور ته یو هغه سره راځي د غوارک پور سوالی شو ګوري کوم فائدہ دی مترره سوال لکه یو ځای بل ځای باري زو د خیر مشکله خاطر ولرسو او په مو چې د کستانه مونږ ته کوم مقام وکړو تشورو لازم کې راځي چې وروي د اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبدالله لازم د غواز ورسوي د ازادي راځي چې ډیره مننه اصله
بلې پیغام څه په تول نه وانه چې غواړم ژوندې باندې خبرې وکم بلې بلې زه غواړم په ژوندې باندې خبرې وکم چې ستاسو همکارانو سره بلې خبرې نه کوي
مش خو خبرې کوو قدرمنې اوریدونکې خو په دغه شمیره او دغه ځای کې چې تاسو زنګ وهلې دی نه ځکه چې دغه شمیره د ازادي رادیو د پیغامونو د ثبتولو د ماشين ده چې تاسو دوستانو ځخ حالت ثبتیږي او موږ به هغه خبرو خو که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو په پروګرامونو کې مستقیمه برخه واخلئ په وړاندیز او نظر څرګند کړئ نو موږ د ازادي پر رادیو کې څو پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ حالت ټلیفون وکړي مثلا د ازادي په صفو کې تشنه اسمان لاندې میکروفون ستاسو او ځین نور خاص پروګرامونه چې تاسو کولای شئ هلته ټلیفون وکړي او خپل غوښتنې پښتني نظرونه او وړاندیزونه په مستقیمه توګه طرح او همدارنګه په مستقیمه توګه یې جواب واوري. ستاسو د سوکالی او خوشحالی په هیله. قدرمنو دوستانو، په همدې ځای د نن ورځې د دې خبرونی پایته رنجد کیږو. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو قدرمنو اوریدونکو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. زموږ د پیغام ثبتولو د ماشين د ټلیفون نمبر د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانېږي. نو هر کله چې تاسو کوم ستونزي نظرونه او وړاندیزونه ولرئ، د ازادي رادیو د غشمرې ته ټلیفون وکړئ. تر بلې خبرونه تاسو په خدای سپارم. شجوان او خوشاله شبه درته غواړم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بدن سے بے گناہ زد پردو پسے قربانیم